شما نظر شماست.
با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 5 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 5 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توکو ککړي دي له 233,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په 1 کیلومتری کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابه او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دوه اړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیګ د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکي کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پیښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2023 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړ توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستان د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 8 لکه کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او وارده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید دغه تړون ټول غړي خپله پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالصه تولیداتو 5% ته لوړ کړي. روبیو دا خبره پروند ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی او زیاته کړه، ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پات کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپل پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روټا هم ویلي په تیرو څو میاشتو کې د برخې کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي. خبرونه مواورید کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو حل تم لوستلی شئ.
په کراچۍ کې میشت او شمیر افغان کډوال ادعا کوي د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمیرو ته پیغامونه استول شوي او له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي.
دا ټیم کراچی کې الا ډېر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینه واخلې وهلې هم دي.
په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې په پاکستان کې ډېری افغان کډوال وایي خپل شتمنۍ لیلام او په نیمه بیا پلوري، څو له شړل کېدو ورته مخه خپل جایدادونه او شتمنۍ راټولې کړې وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې په اړه باندې یوه غونډه جوړه کړې وه، چیرته چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو باندې اندېښنه وښوده.
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر ویچ گیو پالستینینز ا مومنت ټو بریف،
د اوربند لنډمهاله راحت چې فلسطینیانو ته د آرام سا ورکولو فرصت ورکړ مات شوی دی. د مارچ لومړی رئیس د غزې د روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 1200 فلسطینیان د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، په کراچۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پاکستان حکومت له لوري د دوی د پیژندنې او موجودیت په اړه د معلوماتو ورکولو په هدف د ګرځنده ټلیفونو شمیرو ته پیغامونه استول شوي دي. په دغو پیغامونو کې چې یو شمیر دوی له ازادي رادیو سره شریک کړي، د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړل شوی. که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا میسج ماته پر نن پر 10 بجې ماته راولېږي. و دا میسج ما وکتلې، سخت الار شروع دی. انسان لاس اچول دی، نه پیوار کارت ګوري او نه سی سی کارت ګوري.
په کراچۍ کې افغان کډوال نواز و، د ادا کوي د پاکستان حکومت له لوري یې د ګرځنده تلیفون شمیرې ته یو خبرداری استول شوی چې د افغان کډوالو د پیژندلو او معلوماتو ورکولو په اړه دی. په دغه پیغام کې چې د ازادي رادیو سره شریک کړی، ویل شوی چې کراچۍ ښار کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د روان میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عملیات پیل شوی دي. په دغه پیغام کې خلکو غوښتنه شوې که چیرې افغان کډوال وویني، د پولیسو او رینجرز واکونو د مرستې شمیرې ته دې زنګ ووهي او معلومات دې ورکړي، او ټینګار شوی چې د راپور ورکوونکي هویت به پټ پاتې شي. نواز په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل،
دا ټیم کراچۍ کې الا ډېر خراب ده، نه ایس ایس سی کارت ګوري نه پی وار کارت ګوري. چاپی ول کېږي کسان بیا پی وار کارت والا کسان هم بوتله پیسې مینه واخلې وهلې هم دي.
که څه هم د پاکستان حکومت کومې رسمي ادارې تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه دی، خو افغان کډوال وایي د دوی اندېښنې زیاتې کړې دي. یوې بلې افغان کډوالې د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل،
د کراچۍ هم شرمنده
دلته ټول خلکو ته ویل سوي چې چیرې مکم افغان ولیده موږ ته خبر راکړي. موږ ډیر خپه او اندېښمن یو چې اوس به څه کیږي او افغانستان ته هم نسو تلای
او به افغانستان هم برگشته نمیتونیم.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کاري کمیټې هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکسپانا دغه پیغامونو ته په اشاره سره ویلي ده، د هر هغه چا پر وړاندې بشپړ تبعیض دی چې د افغان په څیر ښکاري. د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. لسګونه افغان کډوال چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول شوي وو، د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. تورخم کې د کډوالۍ د برخې ځینو مسؤلینو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې دغو کسانو د ای سی سي په نوم کډوالۍ کارتونه درلودل او بې اسناده کډوال هم پکې وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو یونیسیار د اټکل له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې شمېرې شاوخوا 3 لکه ای سی سی کارتونه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پا
پاکستان کې ډیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکي وایي لدې هیواد د دوی د ایستلو د بهیر له پیل سره سم اړ شوي چې خپل شتمنۍ لیلام او یا په نیمه بیه وپلوري. یو شمېر دوی چې له 500 کلو راهیسې په پاکستان کې میشته او کاروبار لري وایي کارونه یې سقوط شوي، دوکانونه یې تړلي او څوک یې ملکیتان په نیمه بیه هم نه اخلي. ډیری دا زیانګالي کسان په اسلام آباد او راول پنډۍ کې دي، چیرې چې پاکستاني چارواکو پر افغان وګړو فشار زیات کړی چې له دې ښارونو ووځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
رحمت الله چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسیږي. دی وایي له دې هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر په پیلېدو سره اړ دي چې د خپل کورونو وسایل، شتمنۍ، کاروبار او سوداګري لیلام کړي. دای چې له څلوېښتو زیاتو کلونو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. ازادي راډیو ته وویل د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر چې په تیرو څو لسیزو کې په پاکستان کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي دي وایي دوکانونه یې تړل شوي او هیڅوک یې توکي په مناسبه بیه نه اخلي. عبدالله چې په اسلام آباد کې د موبایلونو او فرنیچرو کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي که افغانستان ته وشړل سي د کاروبار د بیا پیلېدو لپاره پیسې نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې په پاکستان کې 1.5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له دې ډلې شاوخوا 800 زره یې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال سره له دې چې قانوني ویزې درلودې ونیول سول، وشړل سول او په دې هیواد کې د خپلو کورونو او سوداګرۍ پرېښودو ته اړ سول. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې دا کډوال باید د مارچ تر 1.5 پورې له دغه هیواد ووځي، کنه نو په خبره یې د اپریل په لومړۍ نیټه به د دوی پر وړاندې له زوره کار واخیستل سي. پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو پروسه شدیده کړې او لسګونه افغان کډوالې چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې نیول سوي و د تورخم له لارې افغانستان ته شړلې دي. په تورخم کې د کډوالو چارو ځینو چارواکو پاکستاني خبریالانو ته ویلي چې په دې کډوالو کې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لرونکي او بې اسناده افغان کډوال شامل و. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاستی راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په خبره تر اوسه له پاکستانه 560 زره زیات افغان کډوال ایستل سوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د ماینونو د خطراتو په اړه باندې یو رپورټ لرو. نن د اپریل 3 د ماینونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماینونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې سره صلیب د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې د 544 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 500 هغو سیمو کې چې په ناچاو د توکو ککړي دي له 233 زرو څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم ویلي دي چې هره میاشت 550 افغان ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. اوچا په خپل یو رپورټ کې چې تېره میاشت خپور کړی دی ویلي سکال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې راپور وکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاودو مهماتو په 1 کیلومترۍ کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا اندېښنه ښوولې ده چې افغانستان لا هم
په شدت له چاودیدونکو توکو ډک ده. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومان په تیره هلکانو ته اوښتې ده. 2023 کال 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 343 نور ټپیان دي چې د وژل شوو له ډلې 115 تنه واړه ماشومان په تیره بیا هلکان دي. د امریکا د مرستو په بندېدو د اندېښنه لا هم دوه چنده شوه چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګه شوي او له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندویه موسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ کې فعالیتونو بوخته وه اعلان کړی چې د امریکا د مرستو د بندېدو په سبب یې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو نړیوالو موسسو د څارونکو او همغږۍ ادارې ایم ای ټی سي هم ازادي راډیو ته ویلي چې تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي دي او په غالب ګومان چې په 2015 کال کې به د ماینونو د چاودنو له امله افغان خلکو ته په تیرو ملکیانو ماشومانو ته د مرګ ژوبلو کچه لا پسې زیاته شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترکوایی د مارچ له لومړۍ څخه باندې 1200 فلسطینیان د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. ښاغلی ترک ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د اسرایلو صدر اعظم ویلي غواړي پر حماس فشار زیات کړي چې ټول رغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي. او سم په دې اړه تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې پر ورځ د منځني ختیځ په تیره د غزې د ورستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک وویل
د ټمپرری ریلیف اف د سیزفایر which gave Palestinians
the urband land mahal rahat che Palestinians pa ke da aram sa akhistal o fursat paida kar la main zatlale da ghazid rokhtia wazarat pa waina da march la lumrai niti raise da israilo pauzi amaliyat la 1200 khadir Palestinians wajali che lagtar laga 300 shal mashmanam pa ke shamil di da astugno wadaniyo khaymo rokhtuno aw khwanzayo bambari dawam lari da ghazayun pa shumul che Palestinians ta da war kada kawlo amr shwe hata aga waqt che Palestinians koraniyo akhtar al manza ham pa bridunu ke tsaka mayrana ga ولکر ترک د اسرایلو یو ورسته هوایی بریج چې پکې د هغه په خبره 15 روغتیا پالان او بشري مرستندویان وژل شوي د وحشت وړ وباله. د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په یو ودانۍ کې چې ویل کېږي د کډوالو یو پنغالی پکې و. د اسرایلو په هوایی بریج کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره لږ تر لږه 18 کسان وژل شول. د اسرایلو پوځ بیا وویل دا ودانۍ چې مخکې یو روغتون و اوس د حماس د قومندې یو مرکز ګرځېدلی و او دوی هدف وګرځاوه. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کېږي د اسرایلو دا ادعا بشپړ توګه رد کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک ټینګار وکړ چې په غزه کې باید سمدستي د بریدونو متوقفه او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د اسرایلو په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. اسرایلي چارواکو ویلي په غزه کې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه پر ورځ ویل غواړي غزه تړانګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي چې حماس اسرایلي ارغمل بیرته دوی ته وسپاري. د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کاتس ویلي د جنگ د پای یوازینی لار دا ده چې فلسطینیان د حماس غړي وباسي او ټول ارغمل خوشي کړي. د اسرایلو پوځ د رفح جنوبي ښار او شاوخوا سیمو د بشپړې تخلي هم ورکړی دی. اسرائیلی پوځ ویلي غواړي د تصفیه په پرمختلو سره په غزه کې یو امنیتي کوریدور رامنځته کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو ته واګیست. اوس هم د امریکا د ولسمشر لخوا په بیلابیلو هیوادونو لاغړلې په افغانستان د تعرفو د لګولو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. ځینې افغان سوداګر وایي د امریکا له لوري د لګول شوي لس سلنې تعرفې به د افغانستان پر سوداګري منفي اغیز ولري. دوی وایي که څه هم امریکا سره د افغانستان د سوداګري کچه د تیر په شان لوړه نه ده، خو د اندازه تعرفې به نوره هم کمزوري کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم د خپل نوي فرمان لمخې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم 10% تعرفه لګولې. زموږ همکار فیروزی عزیزی له یو افغان ملي سوداګر عبدالاحد صادقی سره د دغو اندېښنو په اړه باندې مرکه کړې ده.
موږ خو دونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو لپاره چې موږ یې لرو، خو بیا هم دا د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
داسې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي ځي امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر به څونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې پې بندیږي یا نور تعرفې او دا پې وضع کېږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفې وضع کول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعیان هم د افغانان په اقتصادي کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي، نو د دې صادرات و امریکا ته که اروپا ته پر دې باندې تعرفې وضع کېدنګ یا په ګوړېدنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت ته په کتو دوی باید څه کړي وای؟
مشخو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړي چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دي، مګر د تجارت په اړه که موږ دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ پوسه د امریکا سره بلکې د جرمني او د اروپا د نورو ملکو سره موږ دا غوښتنې لرو چې موږ تعرفې راکښته کړي، بلکې پورته یې نه کړي. د افغانستان سره باید تعرفې لکه هندوستان چې زموږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده، همدغسې دنیا زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات ټول دنیا ته وسي.
د یو افغان ملي سوداګر سره مو د هغه اندېښنو په اړه مرکه واورېده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر افغانستان د 10% تعرفې د لګولو په اړه لري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو باندې 10% وارداتي تعرفې لګولې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواری څوک کله زیږیدل او د غزل د پاچا خطاب چا او کله ورکړ، څومره کتابونه لیکلی او د خپل وخت نور شاعرانو سره څه توپیر و، په دې اړه د ازادي رادیو خبريال راشد خټک یو رپورت لري چې یو برخه به تاسو ته دلته خبره کو.
حمزه که شاعری شو دستان یا او تنی کشوي، بیا څنګه د پیغله د غزل وزګولې؟ دا د ابو المراد امیر حمزه خان شنواری بیت ده. دا بیت ها وخت لیکلو چې کله یو ملګری ویلی و چې د حمزه شاعری نیاده، یعنی زړه ده. حمزه شنواری چې د خپل وخت کره کتونکو او لیکوالانو د غزل باچا بابای غزل رئیس المتغزلین د پښتو ارستو او د فخر خیبر په نومونو نومول و، په کال 1901 کې په لنډی کوتل کې د ملک میرباز خان کره د ستمبر په میاشت کې زیږیدلی و. هغه یو مفکر، فلسفي، صوفي، ناول لیکونکی، ډرامه نګار، کیسه لیکونکی او سفرنامه نګار هم و، خو زیات شهرت یې د شاعر په حیث موندلی دی، ځکه چې د هغه شاعري د پښتو د کلاسیک او نوې شاعرۍ ترمنځ د یو تړون او پل حیثیت لري. حمزه شنواری ته د پښتو د غزل پلار یا بابای غزل ویل کیږي، خو دا نوم په لومړي ځل چا ورکړو؟ په دې هکله په مردان کې د پښتو ادب محقق او لیکوال میا وکیل شاه فقیر خیل مشال رادیو ته وویل چې د غزل باچا خطاب ورله سمندر خان سمندر ورکړی و، خو حمزه شنواری تر دې وړاندې هم بیخي گمنام نه و.
سمندر خان سمندر چې داغه وخت د حمزه بابا امسرو هغه یو لوی شاعر مونږه بولو، هم په هر صنف باندې تبازمای کړی ده او په پښتو دغه کې شاعری کې لوی نوم موندلی دی. نو دغه سمندر خان سمندر حمزه بابا ته د غزل د بادشاه خطاب ورکړو. مونږ وته د غزل بابا وایو کنه، هغه وته د بادشاه خطاب ورکړو. د غزل بادشاہ دا داسې وه چې په 1940 کې 15 مارچ باندې یعنی 25 مارچ 1940 کې د حمزه بابا مرشد چې وو سید عبدالستار شاه بادشاہ یو ادبي ټولنه د هغه په دغه باندې حمزه بابا جوړه کړې وه چې د هغې بزم رحمان نوم دغه بزم رحمان دغه لاندې یو کالینه غونډه وه د کال یعنی سالانه غونډه چې ورته مونږ وایو او دغه غونډه مالګې منډۍ په پارک کې وه په پېښور کې د مالګې منډۍ چې کومه ده که نه مک منډي بیا چې ورته وي مونږ ورته مالګې منډۍ وایو خلک ورته نمک منډي وایي دغې په پارک کې یو غونډه وه پای کې مشاعره وه نو حمزه بابا هم پای کې شریک او سمندر خان سمندر بابا هم په دای کې شریک وو نور ډېر شاعران په هغې کې شرکت کولو او مشاعره وه حمزه بابا نمبر چې رالو دغې مشاعرې دغه چې وه که نه طرحه د کاظم خان شیدا په دې مصره وه سیاه مار په نظر نه راځي ماښام دی شاعرانو په دې باندې خپله تب ازمایي کوله خپلې غزلې وې خپل شعرونه وې بیا حمزه بابا وار رالو نو هغه بیا خپل غزل وې چې د هغې یو څو شعرونه یو شعر دوه دلته زه وایمه او هغه داو د دعوت یې رقیب کړې انتظام دی خدای دې خیر کړي نوی رنګ د انتقام دی تور سترګې دې زما زړه ته پذیر دي بیا حبشو په کعبه تړل لام دی چې دا شعرونه وې دا شعرونه اورولو چې د پښتو ژبې دغه وتلی او دغه نوموړی شاعر سمندر خان سمندر په سټیج باندې پاسېدو او دا دغه وخت کې د دې شعرونو اورولو سره دغه وخت کې حمزه بابا ته د غزل د بادشاہ خطاب ورکړو د هغې نه پس حمزه بابا د غزل بادشاہ مشهور شو او تر اوسه پورې حمزه بابا مونږ ته بابای غزل هم وایو خو هغه ورته د غزل بادشاہ خطاب ورکړی او اوس هغه به بابای غزل باندې مشهور دی
خو د ملکنډ په اله ډنډری کې د پښتو ژبې سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواري په اولس کې شهرت له هغې پس وموندو چې رفیق شینواري یې کلام د موسیقۍ سره وړاندې کړو
کله رفیق شینواري راغی نو حمزه بابا لکه د نور وځلید او د همه نړۍ پښتنو په زړونو کې ځای پیدا کړو او تر دې دمه دی هم رفیق شینواري ډېر یو بلا شکار و سره د دې چې کوم څه یې غږول نه یې هارمونیا نه رباب نه تبله ځکه چې هغه چې به کله موسیقي کوله یا کمپوز به یې کوو موسیقار لکه هنرمند سندرغاړی خو پوهېږي سړی ورته څنګه په خوله ووي هغه هغه شانتې ویل شي خو تر کومه چې د موسیقۍ خبره ده نو هغه به هارمونیا والا ته د موزیک به ورته چې ته به داسې غږې نو دا به ورته هم په خوله غږو رباب والا ته به هم رباب په خوله غږو تبلې والا ته به هم لار سموله نو رفیق شینواري یو داسې ستر شخصیت و نو رفیق شینواري د ډېر کلامونه د حمزه بابا په ډېرو هنرمندانو په خیال محمد په ناشناس په داسې ډېرو سترو سترو شخصیتونو باندې هغه کلامونه وویل او هغه اوس هم خلک اوري هغه وخت کې خو مونږ ډېر واړه وو ماشومان وو هغه وخت کې د ستار شاه بادشاه په دربار کې په ځای کې دا صوفیانه کلام نه دغې شروعات وشو بیا خیال محمد باندې ډېر کلامونه رفیق شینواري د حمزه بابا وویل چې تر اوسه پورې خلک یاد هم ساتي او اوسه پورې کوم نوی هنرمند راځي هغه بیا هم تکراروي او هیڅ خوند یې کم نه شو داسې کلامونه یې کمپوز کړل داسې کمپوز یې وکړ لکه راځه چې یو جوړه کړو جونګړه په ځنګل کې څو عمره زمانه تېره شوه که اوس هم څوک وایي نو ته به فکر کوې چې دا اوس نوی کمپوز دی او دا یو نوی هغه دی دومره ښه کمپوز یې کړی دی
حمزه شینواري د اردو شاعرۍ پیل د ښوونځي په وخت کې په 5 ټولګي کې کړی و لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړی وې خو ویل کېږي چې په تختۍ باندې د لیکلو په ځای د تصویرونو جوړولو په وجه استاد وهلی و چې بیا یې په ښوونځي کې زړه نه لګېدو او پټېدو به ځکه پلار د پېښور په اسلامیا کالجیټ سکول کې داخل کړو خو په اسلامیا کالجیټ کې هم د سبقونو سره جوړه نه شوه او د اتم ټولګي نه پسې ښوونځی پرېښود په کال 1944 کې په تورخم کې د پاسپورټ په دفتر کې منشي مقرر شو د دې نه علاوه د خیبر ایجنسۍ په پولیټیکلۍ کې هم د منشي په توګه کار کړی و وروسته د اورګاډو په محکمه یعنې ریلویز کې برتی شو خو په یو ځای کار کول د هغه په فطرت کې نه و ځکه یې دا نوکري هم پرېښوه او د خپل یو ملګري میرعالم سره په فلمونو کې کار کولو دپاره بمبۍ او دلی ته لاړو هلته په اجمیر کې د خواجه معین الدین چشتي زیارت ته هم لاړو ویل کېږي چې په اجمیر کې په ذهن کې صوفیانه خیالات را بیدار شول او په کال 1908 کې د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه مرید شو او د هغه په امر یې په پښتو کې شاعري پیل کړه په کال 1909 کې په تصوف لومړی کتاب تجلیات محمدیه ولیکلو او سمو د پسې د شاعرۍ لومړی کتاب غزوانې چاپ شو چې زیاتره غزلونه دي. په دې کتاب قلندر مومند سریزه ولیکله او د هغه د شاعرۍ هر اړخیز جاج یې واخیستو. په پېښور کې د پښتو ادب او کلتور په اړه په بېلابېلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواري مشال رډیو ته وویل چې حمزه شینواري په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې د پښتو نورو زیاترو شاعرانو چاربیتې او بدلې لیکلې او سندرغاړو هم سندرې ویلې ځکه چې د اورېدونکو خوښېدې. خو د حمزه شینواري غزل په مقبولیت کې د ریډیو هم ډېر مهم رول دی.
ریډیو نه چې کوم موسیقي و هغه تر د خیال محمد تر ریډیو تر راتلو پورې د ګلنر بیګم تر راتلو پورې د کشمیر سلطان تر راتلو پورې یادین خو شا پورې بالکل اولسی موسیقي و پښتو نیمکۍ او چاربیتې دا مشهور وي او چاربیتې او بدلې به ډېر زیات خلکو اورېدلې وو. تیزه موسیقي و داسې ربط او غزل داسې دھیمه پن دا غزل کې نو دې ته څوک تیار وو نه. رفیق شینواری چونکه د حمزه بابا یو روحاني مرید نو هغه د بچا جان د حمزه بابا چې کوم مرشد او هغه دوړ مریدانو هم دیو دی دا وکړل چې کله ریډیو زمانه راغله فیکوي چې ماته آفر شو چیرې تاسو ځکه چې ما په دې قواله یو محفل بچ کېدلو د بچا جان د عبدل ستار شاه بچا په مزار باندې مزار خونه دې په خپل موجود وو ټایم کې ژوند دی دا هغه په اجره خانه کې په پېښور کې نو دیبګری کې نو حمزه بابا بمو نور شاعران بمو مات یو ځل دی پیر سے مت دو چې تم پاسه تاسو وای زه ډیر ځوان ما ماته چې ما خو आवाज نشته زه خو شعر او ادب باندې پویګم په ماته چې نه تکول شي دی وی چې دا ماته بالکل یو روحاني مخکار چې صدا سے خبره وا چې زه لاړم مو موسیقارانو سره کیناستنو ما یو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کلام ویلو فارسی والا ابھی اما پختو ویلا نما دغه سی بس ماته یو دا او شو الهام بو شو ما موسیقي زدشو بیا ماته حمزه بابا دا و چې ته به د خپل आवाज د موسیقي د پیسو اخستلو لپاره نه استعمالې زکری ار باندې استعمال البته ته شفیانه غزل دی یا لایت غزل دی نو دا ته کول شي زه لاړم ریډیو ته او ریډیو ته چې زه لاړم ما اجازه ته واغستو هغه چې بالکل تاسو کول شي نو ستار شاه بچا ماته اجازه تر کړلو حمزه بابا ماته را کړلو نو ما بیا چې وکتل نو په دې دور کې خیال لا راغی کال 1950 کې غالبا جون ته وګوره جون څه دی همکار دی همکار دی و چې په شروع کې خو موږ ډېر خطونه براتل او ځکه چې خط زمانه وا ریډیو چې چا به اورېدو خطونه به لګل په هغه خطونو کې ډېر زیات یو ناخوخي ظاهر کړی و خلکو په څومره چې پښتانه چرته ساوت نارت کې وو هغه به چې دا څنګه آوازونه دي او دا څنګه شعر دی او دا څنګه خبرې ځکه چې پوهېدل څوک نه. خو بیا ما د هغې غزل کې لګ په دې طرزونو کې لګه داسې یو تیزوالی لغونه کې راوستو لږ څه چې لایټ غزل وایو نو داسې مونږ تقریبا یو څو کال کې دننه د بیا خیال چې کوم آواز وو دا خو اسم بیا دغسې وو هغه کې سرو نو آواز یې پوخم شو نو دغسې دا غزل یو سفر روان شو.
خو حمزه شینواری صرف غزل ونه لیکلو بلکې په کال 1970 کې یو ځل بیا بمبئی ته لاړو او هلته د رفیق غزنوي په وینا د پښتو لومړی فلم لیلا مجنون لپاره سندرې او مکالمې ولیکلې. د ریډیو لپاره په سوونو ډرامې فیچر او تقریرونه ولیکل چې لومړی ډرامه یې زمیندار او مشهوره ډرامه یې ژرندګړې دی چې دا ډرامه په نورو ژبو کې هم خپرل شوې ده. په 1980 کې د نوې چپې په نوم ناول ولیکلو چې وروستو د مارشلا په وخت کې پرې بندیز ولګېدو. دغه شانې لنډې کیسې هم ولیکلې. د پښتو لیکوالانو مشهور ادبي تنظیم اولسی ادبي جرګه په بنسټ ایښودونکو کې وو او صدر یې هم پاتې شوی دی. د پاکستان رائټرز ګل لومړی صوبایي جنرل سیکرټری هم وو. حمزه شینواری 15 کتابونه لیکلي دي چې د شاعرۍ نه علاوه په فلسفه، انا او علم خپل خود نوشت. د جعفر خان اسکزي سره په ځینو فلسفیانه موضوعاتو لیکل شوي لیکونه چې د انسان او خدای په نوم په کتابي بڼه چاپ شول. د حج سفر او د کابل منظومې سفرنامې نه علاوه د رحمان بابا د 204 غزلونو منظومه اردو ژباړه او د علامه اقبال د جاویدنامه او ارمغان حجاز منظومه پښتو ژباړه پکې شامل دي. په کال 1950 کې د اولسی ادبي جرګې جوړېدو نه پس په پښتو کې خاوخت نور لوی لوی شاعران هم موجود وو. په خاصه توګه د غزل په میدان کې قلندر مومند یو ځانګړی اسلوب لرلو. د حمزه شینواری او قلندر مومند په شاعرۍ کې توپیر څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې شیرعالم شینواری مشال رډیو ته وویل
د کلندر مومند او د حمزه بابا د شاعرۍ خو توپیر دا دی چې هغې په یو دور کې د دې په منځ کې څه غلط فهمیانې پیدا شوي وي. د حمزه صاحب شعر او انداز او طریقه بېله وه. ظاهره خبره چې څنګه هر یو صاحب اسلوب شاعر بېل وي او بېل طرز او انداز لري هر شاعر لري هر آرټیسټ لري، هر فوک سنگر هم لري. نو داسې حمزه بابا د کلندر سي کوم بیل بیل لارې، بیل بیل اندازونه او کلارې د پښتونولۍ یو هم بخود هغه د ایکسپریشن او د هغه اظهار طریقې مختلف وي. هغه زیر خبره چې کلندر مومند یو ترقی پسند شاعر او د هغې نمایندګي کوله، نو هغې د نظم دا اجمل خټک صاحب د دې ایوب صابر صاحب یا څومره شاعرانو په دې دور کې، نو دا د نظم مېړنی وو. او حمزه صاحب په دغه دور کې د غزل نو چرته داسې غلط فهمي پیدا شو چې ګنې کلندر صاحب داسې نظر لري چې ګنې حمزه بابا غزل هغه میسج نه لري چې کوم پښتنه غواړي. دا ماته ښکاري چې دا یو غلط فهمي وه، ځکه چې کلندر صاحب په خپل ژوند کې زموږ په وړاندې دې اعتراف کړی چې حمزه صاحب سره داسې زما هېڅ قسم څه خبره نه وه، د خلکو خوره کړې وه. او هغه یو ورځ زما د ډکشنری پروجیکټ چې ما کولو دریاب زما کور ته چرته په بریک ټایم کې مونږ راغلو، نو زلان زما چې کوم زوی دی یو هغه ماته هغه ټایم کې ماشوم ماته چې حمزه بابا دغه دی چې تاسو وی چې د دې دور ټول نه لوی شاعر دی، نو وی ما حمزه صاحب ته وی چې او چې دا څوک دی دا ماشوم؟ ما ورته دا زما زوی دی چې تاسو غلط فهمي په کار دی چې اوس لری شي، ته زما په کور کې یو دا وړکی ماشوم دی چې زما په کور کې ستا صحیح حیثیت ته ستا متعلق زما څه نظر دی. ته دغه وی چې یاره حمزه بابا د خپل دور بالکل یو لوی شخصیت او نور خو فرق چې موږ وایو یا توپیر کوو یو کمپیرزن کوو، نو هغه خو زما په خیال باندې د خپل یو دور شاعرانو دیوانو په دې وجه نشي کېدی چې دغې نظر په یو دور کې مختلف پیرایې کېدی شي او د خپل دور مسلې په مختلفو طریقو سره بیانې. دا مسلمه خبره چې کلندر صاحب د طریقې پسند شاعرې نماینده او حمزه صاحب چې کوم دی د غزل د شعر نماینده دی، هغه هم د پښتون یو مزاج او نفسیات بیانې او کلندر صاحب هم بیانې. نو دغه څه ویلی شو چې د خپل دور دواړه لوی شخصیتو دواړه ډېر لوی کنټریبیوشن د پښتو او پښتنو ته.
خو حمزه شنوري په خپله ډېر لوړ او معیاري نظمونه هم لیکلي دي چې ځنې سندرغاړو ویلي دي او مشهور شوي دي. ډېر کره کتونکي په دې نظر دی چې حمزه شنوري غزل پښتون کړو او یو داسې رنګ یې ورکړو چې راتلونکي شاعران به یې هم پل په پل ږدي. ومیا وکیل شاه پکر خیل مشال ریډیو ته وویل چې د حمزه شنواری د شاعرۍ موضوعات صرف پښتونولي یا تصوف نه دي، بلکې ډېر خواره ور دي.
د دې یو مکتب بنیاد کې خودو حمزه بابا چې هغه خو ګوره د تصوف یو لوی دغه کنه هغه د سید عبدالستار شاه بچا مرید او هغه مرشد او بیا هغه ورته دغه د دې جهت هم ورکړیو، هغه ته دوام کړیو د شاعرۍ دغه لپاره. نو هغه بیا دا دومره الدار هغه دواګانې وي، د هغه د دواګانو برکات چې حمزه بابا دومره لوی مقام ته ورسېدل او دومره د غزل یو لوی بابا غزل شو او لوی نوم او مقام غزل ته ورکو، او هغه څه چې هغه تصوف هم پایې کې او پایې کې مختلفې دغه هغه خپل کړي، یوازې دغه نو د لهجې ښکلا وه او رواني وه، پکې جوړ فکر و د خیال الوتو عرفانی کرلی چونو، دا ټول په د حمزه بابا په شاعری کې. او دا غي یوازې داسې نه و چې دا غ وحدت الوجود یا شهود، هغه کې د عشق او عرفانمو ورسره مذهبي او ملي جذبه دواړه وي، فطري او استادانه هنر هم پکې دغه شیو غاړه غټه شیو، او دغه فطري حقیقت او د دین او ملیت یوازې ټکر خور نه، بلکې ورسره ملاتړ هم. نو دغه حمزه بابا چې دینو د عشق او مینې شعرونه هم ویلي دي، د پښتونولۍ رنګ هم په غزل کې ورکړی. د ده په غزلو کې نوی خوند رنګ دی، بلکې د همده په غزل کې هغه ټول خوندونه او کیفونه پراته دي، د هغې ډول سینګار کړی دی، په هغې سره کړی دی حمزه بابا. ځکه چې هغه دا کوم سنی دور کې پښتو ادب په اسمان کې روڼ ستوری دی حمزه بابا. هغه سره چې کوم خلک ناست د خیبر او خیبر پردي او ناظر شنواری او د هغه زوی مراد شنواری چې کوم دی، د هغه شعرونه د هغه غزلې د هغه دغه باندې باندې حمزه بابا اثرات هغه د تصوف او دغه نه دکتی او د عرفان او د سلوک د لارې دغه دی پای کې، او یکم د وحدت الوجود او دغه شعرونه ویل شوی دی او غزلې ویل شوی دی، غزلې دغه رنگونه پراتري. ځکه د حمزه بابا چې دینو سره ناسته پاسته کړی دی، د حمزه بابا مکتب کې یو قسم مریدی اختیار کړی دی د حمزه بابا، او دغه شاعری او دغه چل زده کړی دی، وغل د غزل په لار چې کوم تللی دی او غزل ته ای بیا خپل د حمزه بابا غزل خو چې خپل کړی دی، دغه تسلسل لیکنه دغه د مکتب نه کوم شاعران روتی دي، دا دغه مکتب او دغه سبکو او دغه وحدت الوجود او دغه اثرات پای باندې دغه سره د ناسته پاسته دغه ګوره حمزه بابا وای کنه، حمزه کشي حجاب دما سیوا کثرت عین وحدت ته، په کثرت کې نشته حس دی غزل مطلب ده، بے درد و رنز و غم نه په الفت کې نشته حس، فکرو د زړه نول نه په وصلت کې نشته حس. دا د حمزه بابا شاعري چې د نوغه یو خوندور او دغه او په دې وجه باندې دغه سب کې تاسو وګورئ د ټولو شاعري چې وګورئ که د تاسو د خیبره پردي کلیات ګورئ که د ناظر شینواري دغه ګورئ که د مراد شینواري د زوی ګورئ د ټول یو بل لپاسه هغې شاعري کړي ده او غزل هغه شان د غزل هغه تسلسل خوند رنګ یې د حمزه بابا نه چې کم شروع شوی دی هغې نه دا کړی کم شوی دی بلکې نور هم سیوا شوی په دغه د خیبر په دغه سره د هغې برکت دی د هغه مکتب او د فکر او د سلوب او د هغې ټول د هغې برکات دی چې هغې خپل کړي دي نو ځکه یې خوند رنګ ورکړي او ځکه د هغې نوم چې دی نن د نورو د هغه د مکتب د شاعرانو د هغه د پیروانو نمونه چې دي هغه نن ځکه په پښتو ادب کې پښتو ژبه کې هغه مقام موندلی دی او هغه رڼایي او هغه پایي باندې خوره ده او هغه هم د حمزه بابا سره د دغه اسمان ستوري او ځلنده ستوري یادېږي.
ځینې کره کتونکي وایي چې د حمزه شینواري د غزلونو بهرونه ځکه متنوع او په شاعرۍ کې موسیقیت زیات دی چې هغه پخپله په موسیقۍ پوهېدو او ډېر ښه رباب به غږولو. شیر عالم شینواري د حمزه شینواري سره د لومړي ملاقات خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه.
زما لومبی ځل باندې حمزه صاحب سره په پېښور د پېښور په دې کور کې ملاقات شو نو زمونږ یو ټیچر و هغه مونږ بوتللي وو او زمونږ ملاقات تقریبا مونږ په اتم جومات کې و دغه ټایم کې دا د کال 1904 اتیا مدرې اتیا هم خبره ده چې مونږ لنډې کوتل نه راغلي وو مونږ اتم کې سبق وی او مونږ حمزه صاحب سره ملاقات شو نو بیا نو زه به پخپله یوازې به هم داسې تلم چې کله به زه پېښور ته راغلم نو سکول کالج یونیورسٹی سټوډنټ چې وم هم نو زه به حمزه صاحب نه تلم او په مختلفو موضوعاتو به مې ورسره خبرې کولې. نو یو ورځ مې ورته چې بابا تاسو د علامه اقبال یو شعر دی هغه علامه اقبال حوالې سره تاسو یو شعر ویلی دی دا تاسو څه ویلي دي دا لږ په دې پوهیم تاسو ما پوهه کوي هغه وایي چې تاسو راته شعر ووایئ چې ما څنګه علامه اقبال په حواله څنګه زه غلط څه خبره کولی شم. ما وایي چې تاسو ویلي چې دروغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ نو هغه چې داسې په غور واورېدلو ځکه چې هغه ته لږ هیرنګ پرابلم و اورېدل به کم کول نو ما ته یو چې یو کتاب در سره شته دی دا غزونه کې د اقبال په تصویر داسې یو نظم دی چې دی هوټل کې ناست دی او د اقبال علامه اقبال تصویر دی چېرته اویزان دی په هغه باندې د نظم لیکلی دی او وایي چې نه نه بچی زه دا نه وایم چې دروغ وایي اقبال زه وایم چې دا روغ وایي اقبال چې په جنت کې نشته هیڅ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. نو هغه خاطره ما ته یادېږي چې هغه دا یې وایي چې د قلندر صاحب خو ډېره بهترینه حافظه وه او بله دا چې علامه اقبال خو ما ترجمې کړې منظوم نو زه څنګه داسې کار کولی شم خبره کولی شم. نو د فارسی د عربۍ یو لوی عالم فاضل او بل دا چې هغه نظري صوفي نه و عملي صوفي و د هغه شاګردان هغه تصوف کې د نظریات هغې سره سړی اختلاف لرلی شي خو د پښتو او پښتونولۍ او د رومان او د نظم او د غزل او د تغزل په حواله خو ما ته نه ښکاري چې لر او بره یا چېرته هم پښتون وي هغه بس اختلاف ولري.
حمزه شینواري د انګلیسي ورځپاڼې خیبر میل د پښتو صفحې مشر هم و او د ژور فکرونو په نوم یې کالم هم لیکلو. هغه په 13 فروری کال 1994 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لاره د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو په پایل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنی هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدې ردی ویل دي، هغه پکشي کې د یو بل بې عزتي ده، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي ذلیل کې بې عزته کې په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله د حقانی ما د بغلان ولایت سیدون کې د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوون کې د سکل منګ غواړو انټرنیټ ته لاسرسي ولرو. اول خو په ډیر سنځو هدف اقتصادي سنځ دي، په اقتصادي سنځو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کوو. سکل انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه مې دل پر د ټیک ټاک بے جایا خبری یا بے جایا مسائل ډیر استفاده کی، ډیر بد خبری، ډیر بد مسائل منځرازی یا ورسره مخامخ کیګم. د دې مل پر ډیر زورون کې ډیر رانجاوره دراته څنګه موږ کولای شو خپل پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے جایا مسائلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلای. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېر سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کی.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړی ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. با همدی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دا غد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او دا افغانانو پا اوس وقت که یولوی آشوب روانده، مریض فضا رامنسته کی.
پا طولنیز و رسانهو که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه ده کس چه کولیسی چه بیرتا آغا ده خپل شخصیت ده ایاده لپاره ده او چه کری بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا ده مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي. یعنی اتهام کنزله نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع ډیر هغه کیږي، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تم اشخاص مراجعه وکنی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا و امریکا، په دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام وکنی، اعتراض وکنی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصي مسائلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله صادق صاحب، که راستو دیتا کوم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي، دغه شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. دا خو یعنی د جنگ محصول ده. موږ او تاسو ټول یعنی د جنگ و د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده په خپل وطن کې. همدا اوس ډېر بد حالت روان ده په افغانستان کې، همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینگیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، امسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړې ده.
بله رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مخبرې وکړې په زیان مخبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بس درلوده رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلی مشکل اصلی فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتون و نلری دا خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا اوس وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده نه ده نه پا افغانستان که او نه پا بهر که پا همدی خاطر مسئولیت راجع کیگی افغانی نهادون ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ده نهادون چی دید ده فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و ده اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی یو نوه باید که یاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بوشی او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگسازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای اصلی تکی دی دیو دا جامعه دغه د پاره چی او اساس را منځ چی چی او دبل ته درناوی وکي احترام وکي او مشترک اغه مشترک منافع چی دی مشترک ارزښتونه ته دی اغه ته باید ډیر درناوی وشي.
سادات صاحب راځو په آخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده غربت ده مگر خو معلومدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شی یعنی وقت دیر اهمیت لری اگر وقت چه اغوی زایی کهوی پا دا رسانه که یعنی بیهوده وقت زایی کهوی دا وقت قدر باید پا پام که ونیسی او اصلی مسئله داده چه تربیت تعلیم ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده یعنی مونگ او تاس ده پاره اگر اصلی قدرت اصلی سلا ده افغانان ده پاره پا دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته مخصوصا ځوانانو ته دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي اجتماعي فرهنګي اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي. ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسائل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
درسي ساعت
لشنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.